دوستانو ستړي مشي وخت سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خبرونه لرو خو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې مخکې لدی نه چې د ازادي رادیو مجله او ریپورتونه دروورو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د نخطو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوی په ترڅ کې د بغلان ولایت ګزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وژل دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړه خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت ګزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ګزرګاه نور پرون مازدیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. دوی پر ګزرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. د طالبانو مورچلې ولسي پاسونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتېدلې. ښاغلی نیازی زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله او وختي خود شمیر په اړه یې څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ګزرګاه نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تېر یوه کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندز ولایت په هوایي حملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
د وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه چارواکي تاییدوي چې د میمنی مزار شریف ترمنځ لوی لارې ډیره برخه لسپاندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سرروزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او دا هیله مند دی چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته 4 ځلې ماته ورکړې ده او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبل دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا ښار کې د تېرې شپې په هوایي حملې کې یو روغتون او یو نانوایي په نښه شول. دوی وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړي خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري پرون وویل یوازې په تېرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي. خود سوریه حکومتی ځواکونه وسته دی ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو درسول لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگتن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي براین هوک پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on
a دوی مکتوم یشت مخ اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له معافیت څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیاوان ته اړ دي، وست دې چینل لاري د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوی بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو لزیاتیدو وروسته دا نړیواله مسله بللی، خو ویلی دی چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 170 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2090 اوښتی دی. د بلې خوا د چین په طبیعت ایالت کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وست چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. په دې اړه به جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د روانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رایې دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کتګوری اصلي کې شکایت
د تقریبا څلور وړو اصلي کتګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي، د څېړنې او ارزونې کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې څېړنه او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کتګوري کې دي، او ان شاء الله در روانې اونۍ په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پورز به د دې څلورو کتګوریو او همدارس د 300,000 لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 29 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه وررسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تېره اونۍ پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 6,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 3,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي، تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانشي او افغانستان خلک نور دغه اوږدمهال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفر راس ویلسن پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي، څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپلې چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکي وایي په دولتي روغتونو او روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي او هر سړی نشي کولی چې خپل ناروغ ته له بازاره درمل واخلي. د کونړ د عامې روغتیا چارواکي هم په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمی مني، خو ژمنه کوي چې دغه کمی به پوره کړي. روحلان وری پرې ریپورت لري.
دا د هغو ناروغو ماشومانو او غټانو غږونه دي چې څوک د اسداباد مرکزی روغتون ته د درملنې په هیله راغلي دي. د کونړ مرکز ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې د اسداباد په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې د وی عادي ناروغي درمل هم نه ورکول کیږي. د دوی په خبره چې هر سړی نشي کولی چې له بازاره درمل واخلي. د دمکلی یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل:
زمانو محمد ولی ده، د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکو. په روغتونونو کې خو دوايان نه ورکي، یا د چاوس کېږي یعنی کېږي مریض ناشته هو بس که په قرض کې په نغدي خو د بازار نه بیراوړي نه ورکي.
خلک وايي په خوا په یادو روغتي مرکزونو کې خو امکانات برابر شوي وو او د ناروغانو به خو درملنه تر سره کېده، خو اوس هغه حالات بالکل بدل شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ محمد اسف او د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي نقیب الله وايي:
یو دفعه مې داسې زخمي ورلو چې داغه دغه زخم د ګنډلو تار ته ضرورت وکړه. لومړنۍ مرستې دی او هغه باید په هر ځای کې په هر کلینیک کې موجود وي. هغه موږ ته پرزه راکړه چې لاړ شي دا دواخانې نه واخلي. بل مې یو د سوخت مریض ورلو چې د هغې دپاره م هم هغه دوا دوی موږ ته ولیکله چې تاسو دواخانې نه واخلي. نو په دغه حالت کې د کلینیکونو وضعیت دی چې یو عادي دواګانې، لومړنۍ دواګانې چې هغه باید په هر کلینیک کې وي، دغه پورې پکې نشته.
کرمون نه راغلی مدې کلینیک په خټه به بارانه کې راغلم او هغه بله مجھے سخت وو. هغه به ګولۍ او شربتونه کدی نشي سي موږ هیڅ رازو کلینیک لا او هیڅ شړم لیږي او بس خاتمه خبره نه نام شړر لاړم نو به تر هغه له ځان نشته دی ته دوانه درغلی وځه.
په کونړ کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو په څیر د عام روغتیا مسولین هم په روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو کمواله مني، خو وايي ستونزې وزارت او اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
وزارت رهبری د وزارت ټول
چې مونږ د موسساتو سره ناست دي، د موسساتو سره په جلساتو کې زمونږ خاص دغه دا ده چې باید هغه رانشي په دواګانو کې، خصوصا هغه دواګانې چې هغه ضروري دواګانې. هغې کې مونږ په هیڅ صورت سره د موسسې سره دا نه منو چې دوی د دواګانو کې کمبوتات راشي. موسسې قرارداد کړی دی، په هر دلیل چې دوی به هغه څه چې په قرارداد کې دوی سره دا پوره کوي.
په ټول کونړ کې یو مرکزی روغتونه او شپیته روغتیایي مرکزونه شتون لري چې د چارواکو په وینا په اکثرو کې ښځینه کارکوونکي او ډاکټران په دندو ګمارل شوي. هره ورځ په کې سلګونه ناروغان کتل کیږي خو د درملو کمی سره مخ دي. دا یوازې په کونړ کې خلک روغتونه او روغتیایي مرکزونو کې د درملو او له نورو اسانتیاوو د نشتون څخه شکایت نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې دغه ډول شکایتونه د هیواد له بیلابیلو سیمو اورېدل کیږي چې هواری د حکومت دنده او مسؤلیت ګڼل کیږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 10.5 صفحه هم نیولای سي.
اوس هم د ازادي راډیوي مجله
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورې دوز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو ځل بیا د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د آزادی رادیو د اتلسمی کلیزی په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو
دا په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ولدا معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر کدی لیکنه کړی وي خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکل ته یا هم ژباړل ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بازار پانه کې به لندکی سا وېد وګړي واوري
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی تنګ دي ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري زب له غرونو درناوي راټول کړم زب د بهر چوپتیا هم راواخلم زب د لوی اسمان سینې چیري کړم زب د ویډ جهان لمخه ګولي تبې مخیر غونو وتروډما زب الفاظ هوا کې وکرما زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لنن پورا اتلس کال وړاندې د سلواغې د میاشتې په لسمه نیټه د آزادی اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادی رادیو په خبرونو پیلو کړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادی رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولې او وروسته بیا د خبرونه تر 2 ساعتونو وغځېدې چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. آزادی رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمیر نورو مهمو ارزښتونو په پار خبرونه کړې. آزادی رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یوې معتبرې مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنی خبرونې کړي او لا هم روانې دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یوې ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د آزادی رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیوي مجلې نننۍ غڼه د آزادی رادیو د اتلسمی کالیزی په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالۍ کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د آزادی رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده د لوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخ لاسویم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده حق غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو له څپو خپور سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 او 1:30 دقیقو په دری او پښتو ژبو درې ساعته خبرونه پیل کړې. وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28 دغه نشرات 12 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2:00 پیلېږي، د ماښام تر 2:00 خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکي خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو ښارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 1290 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نو ماجی شیر زمان او مونږ 2 ساعته ازادي رادیو او روخي خبرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان و ملنگ اکثر ده د ننګرهار ولایت اوسیدون کې د رادیو چې منګه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لری چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تون است با تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یواز تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسان د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو یې د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 5 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کله رسانه ها مورد احترام ماست، کله نوشته های
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاکه دری لیکي او زما د خوښې رسنۍ ده. نو زه یې اورم، لیکم یې او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دا ژوندۍ بم خواهم کړ.
ښاغلی عارف سیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوي دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 13 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراک او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دیوړاندې په 1950 هم کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دیوړاندې په لومړي ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی په اړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې پخوا هم خوري وري لیکنه شوې وي، خو دا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅه هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هو
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو تراک استاد نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لري مانی دا چاپ شوی که دغه کتاب پڑھ راته وګورئ د مانی په کتاب کې څه دی دا تر ډیره پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي
بالکل
زما معلومات له مخې تر اوسه پورې چې ما څومره لوستي د مانی په اړه تر ډیره پوری لیکل نه وشو که شې مو ډیره خوري وري لیکنې مې وشو په دغه کتاب کې څه خوندې شې
یو زه به د سر درته وکم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو د بلاغت علم اصل کې بیان معانی دا او بدی د توابع ہونا دی معنی کہ پختو ادب کی دیر کم سے ذکر شوی و زمن محترم استادانو چې ما ولدا معنی دا کړی د استاد بینوا او استاد کاکا خیر دې کې لیکنه کړی وی خو هغه دې کم وی هغه دې صرف د څو مخونو نه زیاتې دي نو بیا دا زمن په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مالا ویل چې په دې باره کې خواري وکړي او داسې د خورو ورغو ماخذونه نو یو څه په لاس راوړي نو زموږ دا د یو سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکړي نو بیا دا د تحصیلات علي بورډونو دا موضوع تېره کړله او معنی بیا ولیکله نو معنی داسې ده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډېر ژور اثر لري ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی
څنګه کولی شو پرته لا چې هغوی زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دغه کتاب ولولي په هغوی کې څه تغییرات راوستلی شي
په هغو کې خو بالکل تغییر راوستلی شي یعنې په دې باندې پوه کولی شي چې فصاحت څه شی دی بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري بیا دغه د معنی علم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري دا د نحوې سره څه تړون لري ځکه نحوه د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نثر وي او که نظم وي هغه منظمه کړي نو معنی نه چاره نشته دی باید دې ته حتماً یو څه وکړي زمونږ لوی استادان خو دا په نورو ژبو کې لوستلی ده لکه په عربي کې زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته ته څومره وخت ورکوي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې د ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي که نه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري
بالکل والا ګټه لري ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتي مستر دي نه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څه نه ولوستي خو که د هغه تاسو دا یو شعر وګورئ چې مینې دې ستي کړم رالې په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي بعد یې وینه د دې د وروسته د هغه چې ته وګورې ته به بیا چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تسکیه کړې ده هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټول والي دي او یو زیات ته رسېدلی دی نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې دپاره او بیا د څنګوالو دپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي نو ډېر زیات ضرورت لري حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی دغه نه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده جانان ستا خیرې مې په دعا موندلې دي مفول مفایل مفایل فولون دا غزل چې اخرب بهر دی او دا غزل ټول په دې بهر باندې برابر دي هغه شاعر به داسې نه وي کړي دی دغه نه چې عروض به یې لوستلي خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی استاد
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه اخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسې د دغه کتاب د لیک په وخت تاسو له کوم مشکلاتو سره مخ وئ
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذه لرو او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بله د کاکا خیل صاحب وه هغه نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوې وه خو هغه ډېره زیاته کمه وه
نو به شمن ته په دغه کې کراکل بور چې به موږ ته حکم وکړ د تحصیلات یې دی بل دا به د 200 مخونه کم نه وي او نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما به یو څه یې تمونې په وکړ چې مانی ټول اته فصل و او ما یو لس فصل د ورسه ولا فصاحت بلاغت می بیل بیل فصل کړ او دا غی نو رسته می به مشکلات ډیرو په اردو کې یو ماخذ مال لاس لره یا غم ډیر لند زیاتره څه چې هغه په فارسی کې او په عربي کې نو دا غو نم استفاده وکړل او دا ته به نه یو دغه کار دی ځکه اول کتاب پیدا کول نه غوښتي بیا اوس فضل عبدالقاهر جرجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلایل الاعجاز ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې موږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي هغو ته به مې وویل چې دې کې دا د فصاحت مسله داسې جرجاني رحمه الله را وړي ده تاسو دې کې څه نظر دي هغه به ویل چې ولا نه شکر وکړه یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې و دا درسی په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی استاد
یو بله مهمه مسله سمه چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي نو طبعا چې موږ دا نو د همدې دپاره لیکلی دی نو طبعا که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې همدا باید ولوستل شي د معنی په حیث د معنی د مضمون په حیث
دې ته ورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاس لاندې لرئ کار کوئ پکې
نو زه خو اوس بل داسې خاصه څېړنه خو نشته خو د رحمان بابا چې په پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردم داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی او یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادهګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حتی مې رسولی دی
استاد یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیز سایکالوجي او معنی
بالکل
ایا دا هم په دغه کتاب کې څېړلی دي
نو سایکالوجي خو به ټولنیز نه خو که موږ ستا فکر یې موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو طبعا دغه تاثرات به پکې ځای لري او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرم چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته کړي
ښه ډېره مننه
استاد خیر
شات او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته راژباړل دي. اغلی شبانه دوران وایي چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړې خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړې خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسی چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوه په دغه کتاب پاړه راته وایا چې په دې کتاب کې څه څه دي
مننه لته څخه چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او زموږ راوبلم دې خبرونې ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دام غړي ستاسو خبرونه اوري مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې ودا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وایم ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده
ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینی لندکی شیرونه یا هم ځینی د زموږ په هانو نور د نور هیوادونو چې دی دوی ځینی هغه وینا ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیز رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام نه ټلګرام کې ډیرې داسې ګروپونه دي چې هغه کې کول شو ډیرې څه تر لاسه کړو. ډیرې کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو دي خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شعرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شعرونه بول دا په فارسی راوژباړل ځینې په انځور ډول به خپرول او ځینې به همداسې د شعرونو د شاعر نوم سره به خپرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه دی ګروپ کې وډې خبره کیدل او ډېرې به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل وختنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبره ډېر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې لتا سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی نو ما به دا شیرونه اخیستل ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل ځینې به مې کاپی کړل ځینې دا انځورونه به چول دا به مې راواخیستل. یا وخت دا سکرین شاټس دا عکسونه او د انځورونو چې را ډېر شي ګالري ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالري یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي نو زما تلوسه لا هم ډېره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعري په اړه ډېرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کېږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمن اصلا د هند په کانادا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګه چې لیکل دا په دریو برخو وشل شوی دی او لاسه ترڅنګ نور ما دا معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راوخیستل.
او بیا د کتاب په ژباړه شروع کړ او د ژباړه
لومړی لکه څنګه چې یادونه وکړه ایم ایز هوډ نو چې دا کتاب راوښوړم څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستي ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شیري ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خپاره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل. ما دغه شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیدل چې زه دغه کولی شم پښتو ته راوژباړم. بیا وروسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې دا غوښته خو مشوره افسر چې دا کتاب دغه سیده خصوصا شیری ټولګه ده. آیا زه دغه راوش باړم دا به خوي او کنه هغه زه تشویق کړم دغه تشویق د دې سبب شو د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړ ته مې مخه کړه.
هغه شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعری ده تاسو خوش باړلې هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړه مو هم لوستي د شاعری هغه ډول څه ډول ده.
روپی هم دا کوم شری ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړې زموږ استاد پلاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چ کومه شاعری کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب احساسات دي چې کله چې یا د انجلۍ چې خپل کور کې وي یا هم ار انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې دا خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دا مینه او دا چاپریال په کې انځور کړی دی په خپل دی شاعري کې. او په بل برخه هم دا چې یو پیغله چې استریګ یو یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل د احساسات بیان کړی دي او دومره برخه هم دا پکې بیان کړی دا او یا هم انځور کړی دا چې د غجلې په مینا کې ماته خوري د مات خوروسته کومالات لري او کوم اد سی پی راضی د حالتونه وچ دی د کتاب کې هم دی شری ټولګه کې رنګړلې دي په دریو برخو یې د ټول احساسات انځور کړي.
مننه د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه د پښبړو ته ټول سختري ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکي یا شاعر یا شاعره د خپل ژبه باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبل ژبه تلک ستونزمن وی سخت وی سخت درته نه و چې هغه احساسات یا عواطف چې هغه چې روپی خلی دی بیا هغه ټکټ مټراوش باندې پښتو ته
ډیره ښه ختی کې تم اشاره وکړه. لومړی دا چې روپی خپل یو خزوه زه هم د دې د طبقې نه يم یا هم د دوی یم هغه د جنسیت نه يم. په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچا دی مېرمنې غږ چې موږ ډېرې خپلې ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو او یا هم ډېرې دې خپل غږ نه اوچتولی شي. دا و چې دې خپل همدغه تجربې دغه احساسات دا چې په دریو برخو کې ویشل شوی دی د کور چاپېریال دی د مور پلار مینه ده د مینې هغه انځور نړۍ احساسات انځور کړي دي وروسته له مینې ماتېدلو او یا هم بریک اپ چې ورته وایي په دې برخه کې دغه احساسات چې راخیستې دي ما چې د دې دا شعر ولوس او دا چې د یو ښځینه سوچه غږ و په دې برخه کې په لنډو ټکو راخیستې دي او په دې کتاب کې ما تر څنګ د دې چې شعرونه راژباړې دي ځینې انځورونه هم دلته شته. دا انځورونه ته چې وګوري ډېر لنډ لنډ شعرونه لنډکي شعرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري یعنی ډېر حالات یې یا هم داسې احساسات کې بیان کړی دي. ما چې د دې شعرونه ولوستل ډېرې د دې احساس ما خپل وجود کې هم ولیدل یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي. دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات ښه راخیستلی شم او په خپل ژبه یې چې یعنی دغه ژبه او زما ژبه یو ده ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولی شي یا هم پرې راتلی شي څنګه باید دا بیان کړي هغه ما ښه واخیستله ومې ژباړل او په دې برخه کې کوستن زمې نظر لرو
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سره چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړ کې ستونزه نه وي. خو رازم دې ته تمخ کې ویل چې دا دریو حالتونو په اړه شاعري د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده د ځواني ډول دی د مینې وخت دی چې دا په مینې کې څه ډول و او وروسته د اړیکو لپریکون هغه حالت دی.
بالکل
زموږ اوریدونکو به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې تا څه ډول ژباړلې روپی په مینتوب کې څه ډول کړې او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړې نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راتو
حتمان والے نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي. زموږ په ټولنه کې ډیرای موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پې کېږي چې ستا لور پیدا شوه داسې ښه احساسات نه لري او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي ډیری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي. خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډیر لري ځکه چې زه خپله نجلۍ یم زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه درته راسېدلې
ما بل عمل دا چې لور هم د پلار سره ډیره
لور پلار سره مینه بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او دوی دواړه ترمنځ ډیره ښه اړیکې موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي. زموږ په ټولنه کې دغه انځور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او لاسه برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم د خپل د دې دغه حالت څخه درکول شم ادم ګړي کومې خويندې هم مایند زموږ غږ چې اوري او همداسې برعکس زموږ کورونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړي هم احساس کړي مثلا موږ وایي چې وای پریکړه دا و د دې یو شعر دی پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده هغه نارینه مینه هغه اوس هم هر ځای کې لټوي خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه موږ اتل دا سوي چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي یا هم د پلار مور چې وي جلې سره ده مثلا پلار مې ما سره به مطلب مینه کړې ده دا دومره مینه را سره کړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري
د مېن توپ د وخت یو شعر راته وایي چې روپی کله مې نشو څړول شاعري وکړه
بالکل وایي دا چې ما ډیر خوښيږي کله چې مینه شو پی خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوقه وی خپل د مین تعریف کوي که مین وی خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوقه وای هر انقلاب ته هغه د هغه پښوند پایل او د هغه پښوند پای ته رسیدي
دیخي خا د بریک اپ د وخت یو شیر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي هم دا په مینې کې ماته خوي وای چې لری ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوما از غې دی لرل
خا د ورستې پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شیر سره یو یو انځور هم کښل شوی دی او تر ډیر پورې دغه شیرونه که چېرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړی وي
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شیر دی ته په هر ځای کې او دلته نه یې او دا مې ډیر ضروري بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به دا هغه په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انځور کړی تا په خپل کلی کې نه دا د انټرنیټ نه کړی
زه انځورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوډ لرم چې انشاءالله زده کوم خو لږ لږ لاس مې ګرځي اما د ښوونځي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انځورونه چې دا موږ تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې وینې ما د ګوګل نه راخستې ده انټرنیټ نه مې راخستې ده
ډیر مننه
سلامات
کوردا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو دغه پاڼه کیسا وګمه جبار خیل کوي د کیسې نوم ویده وګړي ده
زرپانه ویده وګړي نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وې د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تابه ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وې ناببره لوی سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه لزانه سره پورته کړي لټولو د لویې کلا لویې دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د زړې ادې له خولې لویې چغه پورته شوه یا الله خیر لدی سره ټول نارې کړي غلی دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و د دوی نه جامې چا ته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه یوې هم انسان ته نه و ورته څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چاپیریان ګڼل
چا دیوان او زنل نور سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې د ننه او د باندې ټول کلانی ولې وا پاس ونو ته هم خاتلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې، خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ورغوړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه، هماغسې سرتمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکار یې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیریې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې ورسی برخه تر رسیدلې. په ورسی برخه کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا غک کوم، زب بیا تا واړم. زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم، زب رڼا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا ستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا ستا غواړم، زب بیا کته پورته وګورم، زب بیا وړاندې وروسته فکر وکړم، زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم، زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیڅ چاته زړګی نه ورکوم، زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم، زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیڅ چاته سندرې نه ویم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا ساغ واړم، زب بیا رازم، زب بیا ساغ واړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه چیرې کړم، زب د ویډ جهان له مخه ګلی تبي مخیر رنگونه وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب له تورو نه د میم تورې را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چغې وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم، زب غوغا ته هم وګونی سما، زب خاموش الفاظ ولولم، زب می آه ته جامې واغوندم، زب خفګان صادر کې غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، د آدمزاد بچو کې یوازې تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مینه راوړم ټولو یارانو ته، به خبر سپینه راوړم، لڅو یارانو نه می کرکه کیږي، خپلو مارانو نه می کرکه کیږي، مداری توپ را باندې بدی لگی، دو مخی توپ را باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلک دي، پلار روان خوډې بیلار خلک دي، داسې هم شته چې ډیر د کار خلک دي، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دی تیار ژوندون ته یو رڼا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندې دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم، او ورته وایم بچی دا خاموشي د څه ده، او دا شور جوړ په څه ده، دا خاموشي د څه ده، او دا شور جوړ په څه ده، دا رڼا تته ولي، دا تیاره زیاته ولي، دا مینه ورکه ولي، دا نفرت زیات ولي ده، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولي ده، دروند جهان سپک ولي ده، مینه نفرت خور او ورور ژوند ده په مرګ دروند پور، هو زب بیا رازم، زب بیا سا اخلم، زب بیا رازم، مینی ته خکو ما، نفرت ته نکو ما، او په لوړه ناره دغه ټپکه اومه، په نصیبه به می پرته وا، چیرته زما نازک بدن، چیرته غمونه، هو زب بیا رازم، هو زب بیا رازم، زب بیا چغې وکړم، او دا به ووایم چې سوزیږم او ورکیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، خندیږم خو ژړیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، سوزیږم او خوږیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، خندیږم خو ژړیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، زره زره په خپل وجود ټولیږم، او ورکیږم، ماتیږم، آه ماتیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، دستا د وجود اتر منن بیا خار کې حس کړي، زنګیږم هی زنګیږم، څوک شته چې درد می کم کړي،
جرنو نظر یا به پر مرغ یاد نیم اسمان وستوره یاد سیم منزوب یا به جرنو نظر یا به پر مرغ یاد نیم آسمان وستوره یاد سیم منزوب یا کتروے دا شبنم ز نمی پلا نمی نکوے نا
نہ میں دوست نہ میں دشمن وے نہ میں بد وے نہ میں خوے یا کتر وے دشم نمز نہ میں پلا نہ میں نک وے نہ میں دوست نہ میں دشمن وے نہ میں بد وے نہ میں خوے را جہاں جہان بلو جنت وہ کرشت نوے او ہرس بے خدا یز باستا شکوے کتوے ساروت بنوے نا جہان بلو جنت وہ کرشت نوے او ہرس بے خدا یز باستا شکوے کتوے